ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صفی الله سانکزایی باشید. آقای سانکزایی خوش آمدید.
دیر از یتمنه نفروخ سب وقت به افغانستان که در سهر را توجه شوی. دغه پروگرام د تایر روشان په تخنیکی همکاری تاسو ته خبریږي چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو اوري چې ټاکل شوې نن سه شنبه د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو غونډو لومړی پړاو په بیجنګ کې پیل شي. د روسیې جمهور رئیس د افغانستان په اړه تازه اظهارات کړي، ویلي دي د ناټو او امریکا له حضور پرته به په دغه هیواد کې وضعیت نور هم خراب و. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکایی او ناتو اسکر په افغانستان کې نه وای، دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسی خلک د سیمې د امنیت د ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوي، او د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسون الکسی ناوالنی ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړه. پوره خبرونه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکایی او ناتو اسکر په افغانستان کې نه وای، دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. پوتین پرون د روسیې فدرالي اسامبلی د دواړو جرګو له لوړ پوړو استازو سره لیدلی او په دې موضوعاتو یې بحث ورسره کړی دی. ښاغلي پوتین د افغانستان په شمالي پولو کې د وسلوالو مخالفینو حضور او د داعش او طالب سخت دریځو ترمنځ جګړې د وضعیت خرابونکي فکتورونه یاد کړي دي. د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د حضور، د هغوی د اوښتو راوښتو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف څو واره افغان ولسمشر، د ملي امنیت سلاحکار او نورو لوړپوړو چارواکو د منځنۍ آسیا او روسیې د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې د هغوی جدي همکاري غوښتي. د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسی ځواک د سیمې د امنیت په ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوي. د دغه ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې خلیجو وروسته د پچیرګام ولسوالۍ په جرخیرو سیمه کې د سیمې یو نیم سل کسان ولسی ځواک په وو پوستو او یو لوی بیز کې په وسلو او نور تجهیزاتو سنبال د خپلو سیمو امنیت ته دوی وسپارل شول.
خغلی خوګیاڼي زیاته کړه دغو کسانو ته به د حکومت لخوا د ملي امنیت په چوکاټ کې میاشتنی معاش هم ورکول کیږي، او د اړتیا په وخت کې به د ملي اردو او نورو ځواکونو له لورې تقویه شي. د زیاته کړه دا یو داسې ولسي ځواک دی او په خپله خوښه یې د خپلو سیمو امنیت ټینګولو په هدف دا پریکړه کړې ده. د 1.5 میلیونه ټنو غنمو لومړی بار له هندوستانه هرات ولایت ته ورسید. د غنمو د مرسته 6000 ټنه د هرات ولایت لپاره پکې ځانګړي شوې، د چابهار نیمروز له لارې هرات ته رسیدلې. د هرات د والی مرستیال محیدین نوري پرون ازادي راډیو ته وویل. د غنمو لومړی بسته 19 ټریلر او د هندوستان د کنسلګری د چارواکو او هرات ولایت د ځایی ادارې د چارواکو په حضور کې ترلاسه شوه. دا د ښاغلي نوري خبرې وي. د ده په خبره هرات، فراه، نیمروز، غور او کندهار په هغو ولایتونو کې شامل دي چې د هندوستان لخوا د غنمو مرستې به ورسره وشي. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسون په ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسنی حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د ګډون غوښتنه رد کړه. د کمیسون په خبره ناوالنی د هیواد پراتلونکو انتخاباتو کې ګډون نشي کولای ځکه پخوا په جرایمو تورن شوی دی. ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشریزو ټاکنې د راتلونکي کال په مارچ کې وشي. ناوالنی د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف دی. د ناوالنی پلویانو پرون دوشنبې ورځ د روسیې په شلو ښارونو کې د 15,000 لاسلیکونو ټولولو په هدف لاریون وکړ. د دوی په وینا دا لاسلیکونه ښایي مرسته وکړي چې ناوالنی د کاندیدې اجازه ترلاسه کړي. نظر پوښتنې ښیي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د انتخابات وګټي او تر 2040 میلادي کال پورې د روسیې ولسمشر پاتې شي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي پر نړۍ د جګړې بادونه رالوتی دي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دوشنبې په ورځ کریسمس په مراسمو کې خبرې وکړې. د په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو رامنځته کولو پر حل لاره ټینګار وکړ.
پیدیامو جسو نی بامبینی دل میډیو اورینته.
موږ د منځني ختیځ په کوچنیانو کې ایسا وینو چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو د لانجو له کبله په دوامداره توګه کړیږي. راځي دعا وکړو چې په سیمه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ مذاکرات بیرته پیل شي او دوه دولتونه اسرائیل او فلسطین له یو بل سره په سوله ییزه توګه ووسي. په داسې حال کې چې خلک د حضرت عیسی د میلاد ورځ لمانځي، پاپ فرانسیس د کوریا ټاپو وزمې د لانجو د حل لپاره لا هم دعا وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو له پرېکړې وروسته په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. اخوا د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله هم په آسیا کې وضعیت ترنګلی دی. ازادي رادیو ته غوښتل د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. په دغه پروګرام کې چې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې ده، یو دوه راپورونه هم تاسو په بخښنې سره په دغه پروګرام کې د ازادي رادیوي مجله اوري. خو د یو دوه راپورونو او د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو د خبرولو وخت هم لرو. رازو لمړی مطلب ته ټاکل شوی نن سه شنبه د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو غونډو لمړی پړاو په بیجنګ کې پیل شي. دا غونډه د چین د ولسمشر شی جن پینګ په بلنه جوړیږي او هدف یې د سیمه ییزې همکارۍ او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه درې اړخیزه مشورې ورکول شریک دي. مشورې شریکول شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې غونډې په درشل کې د درې واړو هیوادونو کاري ډلو سره وکتل او د غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن په پیکینګ کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د درو واړو هیوادونو کاري ګروپونو د دوشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ او د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لپاره چمتووالی نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صبغۃ الله احمدی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
قرار از وې همکاري
های اقتصادي دی وای ټاکل شوی د اقتصادي همکاري، سیمه ایز همکاري، د سیمې د اتصال او تروریزم سره مبارزې په اړه یو توافق ترلاسه کړو. کابل دوامدار شکایت کړی چې اسلام آباد د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې جدي مرسته نه کوي او ادعا یې کړې چې پاکستان تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي او په افغانستان کې د سولې ټینګولو په برخه کې همکاري نه کوي. دا ادعاوی د پاکستان چارواکي ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې پاکستان به دا ځل د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې لژمنې سره سم عمل وکړي. چین د درې اړخیزې غونډې خبره سش کال په جون میاشت کې هغه مهال مطرح کړې و چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني او افغان سیال سره په پیکینګ کې وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغو خبرو کې د چین نقش ډیر ښکاره و او هله ده چې د سیمه ایز امنیت ټینګولو په بحثونو کې پیکینګ پر پاکستان له خپل نفوذ کار واخلي. په همدې حال کې څېړونکي او کارپوهان دی غونډې ته خوشبینه دي او وایي هر اقدام چې د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلې وضعیت نورمال کوي او په سیمه کې سوله ټینګوي یو مثبت اقدام دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي افغانستان دا ځل له یوې روښانه ستراتیژي سره په دغه غونډه کې ګډون کوي او هغه دا ده چې د افغانستان د دولت ضد ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په ستراتیژي کې تغییر غواړي. د زیاته کړه که پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدل کړي، زه په دې باور یم چې دا اقدام به د افغانستان، پاکستان او ټولې سیمې په ګټه او سولې پر لور وي. کنه دا مذاکرات په لهغو خبرو څخه وي چې پاکستان به د ځان لپاره د وخت ګټلو په خاطر د تاکتیک په توګه کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پیکینګ ته تللی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د ناتو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب و. هغه دا خبره پرون د روسیې د ملي شورا د دواړو جرګو له لوړ پوړو غړیو سره په لیدنه کې وکړه. پوتین ویلي له امریکا سره یې اړیکې پیچلې دي خو باید د افغانستان په اړه واقعي بین واوسو. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور ته پام وکړئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ک امریکایي او ناتو عسكر په افغانستان کې نه وای د دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خرابو. پوتین پرون د روسیې فدرالي اسمبلی د دواړو جرګو فدرالي شورا او دوما جرګې له لوړپوړو استادو سره لیدلی او په دې موضوعاتو بحث ورسره کړی دی. انټرفاکس خبری اژانس ریپورت ورکوي چې پوتین ویلي وضعیت خراب شوی دی. دا رښتیا ده او لا هم وضعیت په خرابېدو دی، خو که چیرته امریکا متحده ایالاتونه نه وای وضع به تر دې هم خرابه وه. د روسیې ولسمشر ویلي همدا واقعیت دی او که څه هم له امریکا سره اړیکې پیچلې دي، خو باید په دې برخه کې واقعبین واوسو. ښاغلی پوتین د افغانستان په شمالي پولو کې د وسلوالو مخالفینو حضور او د داعش او طالب سخت دریځو ترمنځ جګړې د وضعیت خرابونکي فکټورونه یاد کړي دي. انټرفاکس د پوتین په حواله ویلي د افغانستان، تاجکستان او ازبکستان د ټولې پولې په اوږدو کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او موږ باید دې مسلې ته پام وکړو. د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د حضور، د هغوی د اوښتو راوښتو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف څو واره افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې د هغوی جدي همکاري غوښتې ده. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې په افغانستان کې د طالبانو حضور پراخ و باله چې د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری په خپله وروستۍ مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په څلور دېرش ولایتونو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی او افغان پوځ د مخالفینو پر وړاندې عملیات کوي. امریکا متحده ایالاتونو سږ کال د جنوبي آسیا او افغانستان په اړه خپله تګلاره نوې کړه چې په کې له افغانستان سره په ډیرو پوځي مرستو د وضعیت د ښه کولو لپاره د خاصې پاملرنې او نورو انکشافي پروګرامونو بحث شامل و. د امریکا دفاع وزارت د بیان له مخې اوس وخت شاوخوا 1000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت دي او ناټو هم 3000 تازه د مسترتیرو د ورستولو پریکړه څه وخت مخکې اعلان کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبريږي. تر لنډې د میورسته د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیري او ورپسې د ازادي رادیو مجله مهیروي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل ښار په شش درک سیمه کې د دوشنبه ورځې انتحاري حملې د غنو لویدیزو مطبوعاتو په امر اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورسپنه وايي مریم عطایی یو عامه ښځه ده چې د حملې په وخت د کار پر لور روان و. په خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلي ورځې لغم او ویر سره پیل شو. عطایی هم درز لیکلي د 14 لسیمه لګلیری و او څو دقیقې څنګه اوریدل انتحاري بریدګر په ځان پوري تړلې او چاودیدونکو موادو ته د ارګ مانې ختیځ ورته نږدې د ملي امنیت ادارې یو مرکز ته سیرمه چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورونای چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی وای بریدګر پیژندل شوی و، خو مخکې لدې چې پوځیان د هغه په وژنې یا نیولو برلاسي شي بریدی وکړ. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي په دې انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي او 15 کسان نور ټپیان دي. واشنگتن پوسټ په خبره د دوشنبه ورځې حمله په کابل کې د ملي امنیت د روزنیز مرکز په سر تر برید یو اونۍ وروسته وشو. ورسپارل لیکي د ملي امنیت په ادارې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو، طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریزو څو انتحاري حملې کړې دي. لندن ایوننګ ستاندارد ورسپارل هم د کابل په وروستۍ حمله لیکنه کړې ده. ورسپارل لیکي په قربانیانو کې یو ښځه شامل و چې په خپل موټر کې لدې سیمې تیریدا. د لندن ایوننګ ستاندارد په لیکنه د کابل د روغتونونو مشرانو اندېښنه ښودلې چې ښایي د مرګ ژوبلو شمیر زیات شي. ورسپانه وایي ورته چاودنې په وروستیو څو میاشتو کې زیاتې شوې دي. او نیوز ټوډی ورسپانې د کابل د دوشنبه ورځې د انتحاري حملې یو ویډیو خپره کړې. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې امبولانسونه ټپیان روغتونو ته وړي. د ویډیو له مخې تر چاودنې وروسته زیات شمیر امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلل. په کابل کې د دوشنبه ورځې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې له شاعر او لیکوال ښاغلي اکبر وتی سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اوري.
شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه، تا سره علم نه، تا سره پوه نه، ته د معاشره پنه بستا لاس نه پروت، نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت بیا نه.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسی جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسنۍ حالت راته غږیږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زما نه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل کې د ورېښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ولوست چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالی زاید چې پوهان په بيداسې سی موضوع بحث تر ټول شوې دي چې زموږ پرون زموږ لنن او روخانه سبا سره وسلولای شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مالو تجارتي د لیکدولو لپاره ضروری وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر خندلای دی. لرغونی افغانستان د ورېښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې دغه لارې د نوې زمانې له شرایطو سره سم یو ځل بیا هيا او افغانستان د ورېښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او یو شمیر نورو د ورېښمو د لارې پاړه مقاله وورولي او د ګډونوالو پښتنو ته ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکښته له ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبي سینا کې د کاترین په مشهور سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیستې مراسم وروسته له هغه جوړ شول چې د کتابتون په ختیځ برخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو درې کال کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتاب کور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر وتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1100 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلي وتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. وتی د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خداداد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه ده. یو آمدی نو د 13 ولس تل سکالو راسي چې کله ز د کوم کوم د خونزيست کوز د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داس یو احساس ته چې د لفظونو شکل اختیار کړی دی، انسان چې سب داخل کی په خارج کی روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش می چې په رومانوي انداز کې پر مانوی شکل کې زه د خپل چاپیر چل انزورګری وکم.
دغه انزورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره واکنه مینا ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان څه سیړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیر چل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپیر چل کې سم محسوسې. خدا بیا د انسان د عمر پورې ده، یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو، هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستې پاول خبره ده، زما په شاعرۍ کې د خپلو خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت، د لوړ انسانیت لپاره مینه ده. او دا غیر علاوه زما چې کوم کدبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
ځینې خلک چې شعر لیکي هغوی لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي. خپل مو د شعر لپاره تیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مو هم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخص والو کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعری چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعې ضرورتي چې ستا مطالعې نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستې چې موږ په انګریزي کې ډایورسټی وایو د په شعر کې د ډایورسټی یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه که ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاته لوستي تر ترکی پسندې ادب لوستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چې تا لوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول دی داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه ته د معاشره پنه بستا لاس نی پروت نو پستا په شاعری کې به هم هغه عمر طاقت او منګ پنګریزی کې ورته وي اټریکشن هغه هم پکې بیان نه.
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي، ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي، او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعری وشي. تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي؟
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو پاغې کې خوشحال بابا چې مونږ لا کم د شاعرۍ اغا وی چې شاعری هغه شاعری چې پاغې کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعرۍ په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټیکنیک باندې دغه رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کوری دي. زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي، شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال، یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپیرچل دی. یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر هغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان ویني. اغا شعر داسې چې اغا آینه کته لولې چې ته او خدا خدا ما د پاره لیکلې شوې، چې زه لولم زم چې دا ما د پاره لیکلې شوې دغه شعر زوم دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می.
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي، که اوس یو شعر په ترنم کې وایي؟
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم، بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللبس کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی. خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو، ډیر زیات خلک اورېدو. او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی او موسیقار دی، بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي. نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم، خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ کم. هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پو محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پو محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پا جہان باندے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو ستاد سپین مخن میں طواف اکڑ تمینے پلار ستاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو
جون زده که ما دازغو او دست کروتو خار که جون زده که ما دازغو او دست کروتو خار که گورا پا نفسو پا شیطان بانده می اور اور پوری که ده ظلمی تو پا هر ارمان بانده می اور 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 پوری که خاغی هم زولو تویلو زما منه او کنا خاغی هم زولو تویلو زما منه او کنا دستر گرب کی اکبر جان باندے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو چا حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپلې خبرې هم وي، یعنی د ځان بیان وي. کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغو کې څنګه تعادل رامنځته کولی شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپله خبره یې کړې وي، خپل ځان یې بیان کړی وي.
دا شاعر په خپله د معاشرې یو فردي خپل د معاشرې سره تعلق یو وګړی دی، نو د معاشرې دړ دغم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کم ول او قلبي واردات دي د چې کم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې، نو عموما دا ځي چې چونکې معاشره خو په انسانانو جوړیږي، ټولنه خو په انسانانو جوړیږي، هم د د دا دړ دغم د بل انسان می کې دیم شي، نو په دې وجه باندې د ده په شاعرۍ کې داسې چې هغه بل ولي نو هغه وایي که دا زما مسله ده، یعنی په ځانګړي رنګ کې هم. بیا چې کله ښه شاعري لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم، یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب، یا داسې نور ډېر ښه ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي، نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ولې د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی، دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپله خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شي ستا د غونډې زنې شنه خالونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه، چې ته اوربل خوروې زه پې درشندم ګلونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام من ده، عام منده، عام اوریدونکي، عام لوستونکي ګوري، نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا دې د خپل محبوب ته خبره کوي، خو کو داسې د یو سیاسي فکر باندې دا شعر لولي، نو هغه وایي چې دا دې قام یا دې وطن یا دې چې پکې ګولی شي ستا د غونډې زنې شنه هغه سپرلي ته انتظار وکړه، یعنې د خپل اولس ته وایي، د خپل قام ته وایي. نو دا د شعر ضرورتیا ده، دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې ده، د اوریدونکو د چې کوم د هغه موږ ورته استیټک سینس وایو هغې پورې ده چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډېر خلک شاعري کوي خو ډېرو کمو پکې خپل رنګ پوخ کړ، یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی، د درویش دی، یا د کاروان صاحب دی، خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنګ وي، بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنګ پوخ کړي په شاعرۍ کې کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
دا ډېر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي، او چې هغه د هغه ناصر واخلي او د هغه په رنګ کې رنګ شي، نو د هغه نه هغه خپل ذاتي اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دی، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دی، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دی، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دی، د درویش دورانی ځان له جدا دی. اوس اکبر یم، زه کشر یم، ټیک د زه به د سهیل صاحب د زده کړې دپاره به د سهیل صاحب شاعري لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم، خو کو زه د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم، باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز یو خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي، هغه به په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب، دا خپل رنگ، دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب دی کم طرز دی چې دا زما پاتې شي. باید چې سایل صاحب مطالعه کوم، ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی د مثال په توګه یا د خوشحال بابا، خو د شاعرۍ فن چې کوم دی، تخنیکی اړخ چې کوم دی، یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو، چې هغه باید زما خپلی، چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم، ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایي.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي. اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چ پزړه دې کله یو وی کله بلا، چ پزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دې خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرول هنر څه دی، د ژوندون د تیرول هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی. خوښ مې یې دروغ نه دی جانانه، دا صدا رکیم در پسې لخپل ځانه، دا صدا داسې مینتوب چې اذیت کې مزه ده، یم رسېدلې تر اسمانه، دا صدا. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسیږي مهربانه، دا صدا. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خورک یو له یو بله، اے د نننی دور انسانه، دا صدا. او ستا مجنونان ډیر دي خود په یو مجنونان دي، اے زما د زلو پښتونستان، دا صدا. او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دي،
ستا
په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دي، اے فخر افغانا باچا خانه، دا صدا. دا راخکل کر خروانه ول غوړی اکبره، دا راخکل کر خروانه ول غوړی اکبره، وای ل چترال تر بولانا، دا صدا. خوخ می دروغ نه دی جانانه، دا صدا. رکیم در پسې لخپل زانه، دا صدا.
ډیر زیات مننه،
ډیر ستاسو مننه، ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې د بر وطن زمونږ ګران افغانستان اوردونکو تم زما غ ګورسو.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
اوس د نقل وار دی، وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې وو، راځئ ورته غوږ پشو.
څلور ډیوې په کوټه کې، څلور ډیوې بلې وې په پټه خوله یې رڼا خپرولې. لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه، نورو ته یې وویل زه سکون نومیږم، ازما د رڼا ساتوندوی نشته، زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم. د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه، تته شوه او بیخي مړه شوه. دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم، زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم، زما رڼا به ورو ورو مړه شي. لکه څنګه چې هغې ویلي وو، ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلی شوه. دریمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله، و یه ویل زمینه یم ما ته هیڅوک پدران سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهیږي لما سره نور د پایو دل واس نشته زمرمه شیبه نیمه پس ده غیرنا هم ختمه و دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو دی وو په لیدو ژړا ورغله زاره یې وکړې ایټی وو ممرې د خدای لپاره ممرې ولی غلی شوې ولی د ماشوم د فریاد او زاره یو په منځ کې څلور مړي وا په خبرو راغله و یې ویل مژړه منه هیلای کیګه زه هیله نو میګم چې څو پورې زیم تیاره د ژوند د لاندې کول وس نه مومي زمړې دی وی دوباره بالا ولای شم او ماشوم څلور مړي وا راوخسته نورې درې ور باندې بالې کړې هو موږ د امید په مرسته کولای شو چې په زړونو کې د سکون د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو کیسه او سندره د هند خلکو ولسی حکایت ایوې د کور میرمن یو کیسه زده وه دی یو سندره هم زده وه خو هیڅ وخت هیڅ چاته نه کیسه او نه سندره ویلې وه دواړه په زړه کې ایساری ساتلې وې د ایساری کیسې او ایساری سندرې زړونه په تنګ وو دوی آزادی غوښته دوی غوښتل چې له بندره ووزي یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه کیسه یې له خوله یې راووته د بوټونو بڼه یې خپله کړه په برنډه کې کیناسته سندره هم وتښتېده د نارینه د کورتۍ په شکل شوه د دیوال په میخ راوځړېده ماښام د ښځې میړه کور ته راغی چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل له ښځې یې پوښتنه وکړه دلته څوک راغلی دی هغې ځواب ورکړ هیڅوک میړه وویل نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي ښځې وویل هیڅ نه پوهیږم دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ په ښځې شکمن شو خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې سړی چې ډېر په قهر بو خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النوع معبد ته لاړ چې شپه هورې څملې ښځه حق حیرانه وه هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول په کور کې یوازې وه له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه دا کورتۍ د چا ده دا بوټونه د چا دي خو ځواب یې ونه موند حیرانه او سرګردانه پاڅېده څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې د بیزو رب النوع معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې دا یوه ناوخته راورسېده نورو له ناوخته رارسېدلې لمبې پوښتنه وکړه ولې دومره ناوخته راغلې لمبې وویل زموږ په کور کې ماسخوتن تر ډیرو پورې د میړه او ښځې سره کړپ و نورو لمبو پوښتنه ورنه وکړه جنجال یې ولې و دې ورته وویل میړه چې کور ته راغی په برانډه کې یې د نارینه بوټونه او په کوټه کې یې د نارینه کورتۍ ولیده میړه له ښځې پوښتنه وکړه چې دا د چا دي ښځې وویل نه یم خبره او په دې ډول د دوی شور سره جګ شو لمبو وویل دا کورتۍ او بوټونه له کومه را پیدا شول دوی وویل زموږ د کور د میرمنې یوه کیسه زده ده او یوه سندره خو هیڅ وخت یې هیڅ چاته نه سندره بللې او نه یې کیسه نو سندرې او کیسې یې ځانونه بندیان بلل زړونه یې په تنګ وو آخر وتښتېدې یوې د بوټونو بڼه خپله کړه بلې د کورتۍ دوی له ښځې خپل بدل واخیست خو ښځه بیخي خبره نه وچې څه ټوکه ورسره شوې د ښځې میړه چې په معبد کې تر خپلې کمپلې لاندې پروت و د خپل کور د لمبې خبرې واورېدې پوه شو چې ښځه یې بې ګناه ده کور ته روان شو چې کور ته ورسېده سپېدې چاودېدلې وې د چرګانو بانګونه وو د له خپلې ښځې وغوښتل هغه سندره ورته ووایي او هغه کیسه ورته تېره کړې خود میرمنی نه کیسه په یاد پاتې وه نه سندره. دې ورته وویل کومه سندره کومه کیسه؟ تکیه. پاچا تچا دو وړه کی بازان راوړل. پاچا بازان میرکار ته وسپارل چې تربیه یې کړي. میاشت پس دا یو باز کار ته چمتو و خو بل نه و. پاچا میرکار ته وویل دا بل ولې؟ میرکار ځواب ورکړ صاحب هیڅ نه شوم پو، بس په اوله ورځ چې مې د ونې په کومه څانګه کیناو په همغه ناست دی نه خوځي. پاچا د دربار طبیب راوباله چې باز معاینه کړي. طبیب د باز له معاینه کولو وروسته وویل صاحب روغ رمټ دی. پاچا مختلف کسان راوبلل چې باز الوتلو ته تیار کړي او یا لږ تر لږه د هغه د نه الوت علت معلوم کړي، خو دا غوټه هیچا نه پرانیسته. په آخر کې پاچا اعلان وکړ چې هر چا که دغه باز الوتلو او ښکار کولو ته چمتو کړ لوی انعام به وګټي. څو ورځې پس په پاچا باندې درباریانو زیری وکړ چې باز په الوتو راغلی دی. پاچا وویل دا کار چا وکړ؟ او دوی یو بوډا بزګر ورته راوست. پاچا ورته وویل د بازانو تجربه دې لکه چې ډیره ده. بوډا ورته وویل نه صاحب غریب سړی یم، بازان به څنګه ساتم؟ پاچا پوښتنه ورنه وکړه نو باز دې څنګه الوتو ته تیار کړ؟ بوډا ورته وویل په کومه څانګه چې ناست و هغه مې غوڅه کړه. پاچا ته د ده په اسانه طریقه خندا ورغله، یو مړ تلاوی یې ورکړې او بوډا زیاته کړه هغه څوک چې د ناستې ځای ولري تل ګومان کوي چې الوتلی نشي. پاچا په دې خبره کې لویه معنا ومونده. یو بل مړ تلاوی هم ورکړې. بوډا له درباره ډیر خوشحاله کور ته روان شو او پاچا درباریانو ته وویل موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړی وي په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو.
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې په فلمونو، تیاتري نندارو او راډیوي ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي. ښاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي او پر فلمونو نقدونه هم لیکي. د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیراغا په سریال کې لیدلی وی، شوخ وی ډیر زیات او فکر کوم چې یو وار ناکام سوایم.
او په هندسه کې ناکام وم، ګدیر پرانباز شوخ، کله به مې د همسایه د زوی سر مات کړی او کله به یې زما مات کړی و، نو دغسې یو شوخ نقش مې لوبولی و په هغه سریال کې.
له هغه بیا وروسته ډیر کلونه تیر شو، بیا مو هنري فعالیتونه څه وو؟
د هغه نه وروسته زما هنري فعالیتونه البته په راډیو بخش کې ډیر وو، په راډیو ډرام، راډیو داستان او راډیو نندارې چې وې هغو کې مې کار ډیر وو. او تلویزیونی و سینمایي چې تاسو ته وایم، یو د شادګل سریال و، په هغه کې مې وړوکی نقش درلوده. د هغه نه راوروسته بیا کرا کرا ګم شده په نامه یو فلم و چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړه. د هغه پسې بیا د هیلو پسرلی د اشمت خان رحیمی، خدای دې وبخي، دغه فلم وو. او نور رادیو کارونه دي چې ډرامې دي، یو کله زرغګونه ډرامه ده او نور هم هنري کارونه لرم په رادیو کې.
ښاغلی کاکړ، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي، په دې حصه کې یو څه راته ووایاستی چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت یې څنګه ده؟ یو بلې موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه دا ده چې وایي اوس هر څوک کولی سي په سینما او په فلمونو په دې کې راښکاره سي، او دا خبره تر کومه ده پوری سمره
نن سبا ومن صاحب رښتیم فلمونه ډیر جوړیږي او علت دا دی چې په دغه ټولنه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو نور مصرفیتونه دومره خلکو ته نسته دي کاری مصرفیتونه ټول مخه کړي ویډیو ته سینما ته او که فکر می دا یو هنر دی او زیاتره خلک یې علاقه مندان دي نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني څوک چې سینما پیژني کې نه پیژني خوخیږي چې زه د فلم الکوس دا مو پېستلا خوخیږي چې زه باید فلم پر پردا کې ښکارا سم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړي
او بل بل دغه سہولتونه یې د سب پم سہولتونه ډیر سوي تر پخوا پورې د کمرې او داو دا
او سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی په غا عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وایي چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا به په کیفیت باندې بیا ډیر اغیزه کوي نو ته چې کله غواړي زمونږ د وسنی کسان چې ځینې فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوامو په اصطلاح ډشوم ډشوم جنگونه جلی و تختی بدمشان پسې لاړسي دوی غواړي هغه رقم جوړ کی که غواړي چې هغه سي جوړ کی کیسه هغه سي برابر کړي ولې کیفیت هغه سي نه وي ولې هغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا هغه سي نه دي هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سي نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیروالای ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم یو تنظیمګه د فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا مونږ پویږو چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي
خغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه اوسي په خو به داسې و چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده اوس څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د پاره اول خو به سناریو اهمیت درلوده چې سناریو په څه ډول ولیکل شي سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت مونږ وپیژن نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه هی لارې ته ټولنه تساوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده نه کیږي بل زمونږ ډایرکټر صاحبان چې زینې د سه سمدلاس ډایرکټر سوی ده نو هغه سناریو جوړی کریکټر چې کله انتخابي ورته دې په سینې ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر ناخوالې پیراغلی او بل اخر وځي په داسې او مرحله کې د چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده یا بل یا بل یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاسټینګ ضعیف کوي دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې جزمنګ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنګ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه کریکټر انتخاب کړي هم دې نقش لوبولو د لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج شوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړول سم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندان کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړی چې دا نقش ولوبې یا چیرې نه د سره ورته ووسی کنه نو دای بیا زید کوڅینه یو کس راولی هغه سره حقوق را زیار باسي تر څو هغه د مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوڅینه راولی ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي که یې اخلیم ډیر کم یې اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې زه نقش لوبوم زه د پردی په مخ راخاره کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې ازما فلم به سبا ورسی زی خلکو ته وړاندې کوم خلک به ما فلم ته څونه عمر وری
خغله جانان ما ستاسو ولې کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسې کې یو څه د دې فلم پیسې کې مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دی اول ته تاسو هم دا د کاسټینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړي چې داس یو فلم جوړ کړي چې افغانانو د فلم په هند کې جوړ کړي ډېر داسې سوي چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړي لکه یو مشترک فلمونه لکه خدا گاوا لکه غنه مخ کې د فیروز خان او همامالانی یو فلم دی خدا ور مارشال ابراهیمی د اقدام وکړي چې په هند کې فلم جوړ کړي هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي په هغه کې ډېر ستونزې نورې مې چې ما په هغه لیکنه کې خپل اشاره ورته کړې او دته مې هم استولې د خدای وکړي چې لوستي مشکل د کاسټینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کرکټر نه بلکې په نورو کرکټرونو خو زه به مرکزی کرکټر ته راسم هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري یا په نړۍ کې خلک دی چینایي اصل انسان نه لري رنگ نه سره رقم دی زیرد ونه نه سره رقم دی چیټ دی ولی کومګه یو فلم د چینایانو پاک له جوړ کو چینایان په یو خار کې وخی یو مرکزی کرکټرم چینایي لوبولی او دا چینایي منګه خلاف د اغه تصویر نه چې خلک د چینایانو په پیژنګلوي کې لري دا چینایي منګه ډیر یو جګ ځوان وخیو تند وریزی تند سترګې جګه پوزه لوړه ونه دا به نو مونږ سم کار نه کړی. لکه په همدې فلم کې چې سوي دي مرکزي کرکټر څوک چې د پټان نقش لوبولی د پټان نه شناخت دا دی چې پټان جګه ونه لري او څڼور ځوانه دي او تند تورې وریزی او تیرې پزی او داسې ځوانه داسې یو څیره خلکو ته تصویر کیږي. ولې په دې فلم کې زمونږ پټان د ونې نه چیټ دی له باډۍ نه کمزوری دی او برعکس په مقابل د ده کې کوم کس چې د ده مقابل نقش لوبوي یا منفي نقش لوبوي هغه د ده دوه چنده دی او په شخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي کله جنگ کوي هغه فزیکي اندام چې دوی ګوري او فزیکي حرکات دوی چې ګوري هیڅ لیدونکی دا نه مني چې دا منفي کرکټر چې دومره باډۍ غټه ده دا ضعیف مرکزي کرکټر دی وسې کړی چې دا کرکټر دی په فزیکي برخورد کې ووهي. که دا کار په چینایي فلم کې یا په جاپاني فلمو کې د جګیچن فلمونه مونږ او تاسو لیدلی دي جګیچن فلمو کې که جګیچن داسې حرکات کوي او د ځان نه درې برابره غټ ورزشکاران دای راڅملی او وهي هلته یو منطق کارول هلته ښودلي چې دغه چینایي ځوان څومره په خپلو حرکاتو کې وړتیا لري څومره په ورزش کې مخکې دی او په څه تخنیکو کولی شي دغه پنځه چنده پهلوان چې د ده نه غټ دی هغه په کومو تخنیکو راپرځي نو دا موتاته د منلو وړ دی خو بدبختانه په دې فلم کې دا کار نه دی.
کابلي پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوې خپلې لري ولې ښېګڼې هم تر ډېره حده زیاتې دي نو فلم په ټولیز ډول کېدای شي ورته ووایي چې یو ښه فلم دی.
ښاغلی کاکړ اوس به څومره کسان د دې فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړوي؟
ما ته دقیق نه دی معلوم خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډېرې زیاتې دي او یو څه چې بل یادول غواړم لکه وخت مې چې ویلی چې د سناریو په اساس کاسټینګ او اول په خپلو هنرمندانو کې لټول وروسته دغه نه چې نهایت مجبور سوی بیا د کوڅې نه کس راغواړي دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري ډیر زحمت ته. موږ تاسو د شادګل سیریال لیدلی د کونډې زوی په هغه سیریال کې حتی هغه کس چې کیلې خرڅوي او یو تبنګ ته ولاړ دی فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کرکټر ته ورته راځي چې د شادګل دی ونه لیده هغه ورته وایي اونو سرافت دغه هم یو هنرمند دی دغه نقش هم چې ورکړل سوی یو هنرمند ته ورکړل سوی. نن سبا دغه زمونږ او ساسي ډایرکټران د نن ورځې وغواړي چې داسې یو نقش ولري په خپله دغه کې سناریو کې فلم کې دا دې ته هنرمند نه راولي دې ته هماغه کې لفروش ته وایي چې دغسې یو کس راځي تا نه پوښتنه کوي او ته ورته چې هلته لاړ او ما خپله چې نقش لوبولی په دې سیریال کې دوه ډایلوګه وایم د هوټلي شاګرد یم شادګل راځي زه ورته یم چې څه کوي وزې سره د اوس هوټل کې شپه تېرې هغه وایي دا مې د ماما وزه ده زه ورته یم چې د ماما وزه دی د زما په سر یې وتړه لاوده یعنی د دومره لنډې صحنې دپاره د دې دوه ډیالوګو دپاره د هغه سریال ډایرکټر هغه غوښتلی دی چې داسې یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثیل هنر باندې پوه سي خو بدبختانه نن سبا حتی مرکزي کرکټرونه داسې کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژني نه.
ښاغلی جانان که زموږ ډایرکټران وغواړي چې داسې کسان پیدا کړي دا ستدي په کابل کې
ماشاءالله په کابل کې موږ تاسو ډېر ښه هنرمندان لرو او په وار وار زما زړه کې دا ګرځېدلی چې ولې دغه د فلمو سټډیوګانې چې دي دوی په یوازې ډول نسی کولای یو څو ټیمونه سره یو ځای سي اول داس یو سناریست نه هله وکړي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډیره وړتیا ولري او یا هم درې څلور کس سناریستان سره راټول شي داس یو قوي سناریو دی ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولوبېږي. ممنون مقصودی نن سبا سن آتش پیتو شپک شپیتو کلو ته رسیدلی دی ولی لرو موږ هغه نه هنري آثار لرو ولی دا کفایت نه کوي. موږ لرو استاد فرخ، استاد تاجزای، استاد پایا داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي په سینما کې استادان دي
لکه آجی ګل، لکه فضل حکیمی، لکه خپله مارشال ابراهیمی، لکه آریان خان، لکه رسول ایمان، لکه امین سخی دغه ځوانان دي.
ولې د دوی څیرو نه استفاده ونکو؟ ولې د دوی د څیرو دپاره د دوی د وړتیا چې موږ پوهیږو څومره وړتیا لري ولې هماغسې قوي سناریو ورته ونلیکو او د دوی د استعدادونه موږ ګټه وانخلو؟
کورمدان ښاغلی جانان په دې لږ چې زموږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه. خدای وکړي چې تل له نورو هنرمندانو سره همداسې مرکې وسي او دا وسنی فلمونه نقد سي. یوه هیله مې چې د وسنی تلویزیونونو نه ده خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خپروي دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې ننداري ته وړاندې کی اول یو چاته چې هغه نقد کولای شي هغه کې دا وړتیا ست چې په دغه فلم نقد وکړي ولو هغه فلم افغاني که هندی که د بالیوډ سینمای او هالیوډ هغه ته اقزامه ورکړل سي ته غوښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ ننداره ته وړاندې کو هغه څوک چې علاقه مند لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړای نو نقد غونډه کې وسی په تلویزیونو کې دا به ډیره ګټه وري
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي ډیره مننه کوم ودا
ستاسو نه هم مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
اوس نوم یالای شاعر او استاد درویش دورانی د کرد ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دی یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دی پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازا پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچه پلاس کی یوی گولی اللہ هم نخطا کول نخشا دیننگیالی کاو پر دوی باندی هر ٹک پا هنر چی چوک پا وخوزید نو جر با دا گولی خوراک سو چلاوه دور باندی داسی خپل توپک پا هنر دی پا باران باران گولی که هم روغ رمتو مگر پا مروی دا دوی کرل کدی ڈک پا هنر چې د سره لار ورکه کړې او په دغه حال کې د دوی وخواته یو ځوان راغی د سودا د پاره ویل زدر ته دغه سړی سر راوړم دومره پیسې برا کوي ماته د داد پاره دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راوړې سوې نو دا پیسې به پرتی دلته کې ستا د پاره جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږې زړه داسې ور کله کړی ونن لکه په لاس کې چې وکاڼي د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر سو څنګه ښکاری د دا چې ښکاری خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسې لاس یې په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چه زمان پلار و هغه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com